کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو یو بل یو ساعت خبرونه زفر با ظاهر د تای روشان په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د دې خبرونه د سر موضوع مو د امریکا د استازو جرګې د یو مخکښ غړي څرګندونه دي چې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه کړي او وایي د جو بایدن اداره د دغو سرتیرو د وتلو نیټه غځوي خو لا پریکړه نه ده سوې. په دې یو ساعت کې نور راپورونه هم اوریدل سي. خو خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو. اسد الله لودین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان ولسمشري ماڼۍ تر شپږو میاشتو د انتخاباتو امکان رد کړ. د امریکا د ولسی جرګې یو لوړ پوړی غړی وایي د دوی ځواکونه ممکن په ټاکلې نیټه له افغانستانه ونه وزي او د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته 500 میلیونه نور پور ورکړ. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشري ماڼۍ وایي د ترکیه ناستې په طرحه کې د لوخت مخ کې ټاکنو بحث شامل دی خو په خبره یې دا چې شپږ میاشتې وروسته د ټاکنې وشي دا کار امکان نه لري. دا خبره د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال نن ازادي راډیو سره په همدې تړاو یو بحث کې وکړه.
دا د شپږو میاشتو انتخابات نه ممکن دي او نه په شپږو میاشتو کې انتخابات ترسره کېدلی شي. اصل انتخابات دي ولې پر وخت باندې بحث موږ کولای شو او د تمادش پر وخت باندې بحث وکولې د شپږو میاشتو وخت یې زره ده.
تر دې وړاندې د ارګي ویبلې سرچینې ازادي رادیو ته ویلي و چې ولسمشر به د ترکیه په کانفرنس کې د امریکا د طرح په جواب کې تر شپږو میاشتو پورې د انتخاباتو د ترسره کېدو وړاندیز وکړي. د افغانستان په اړه د ترکیه غونډه راتلونکي اپریل میاشت کې جوړیږي او وړاندیز هم د امریکا لخوا شوی دی. د امریکا د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو د کمیټې مشر ادم سمیت وایي د جو بایدن اداره غواړي افغانستان کې د خپل ځواکونو د پاتې کېدو موده وغځوي. رویټرز خبری آژانس د ښاغلي سمیت له قوله ویلي تر اوسه په دې اړه کومه پریکړه نه ده شوې خو په باور یې د مې تر لومړۍ نیټې د ځواکونو وتل له لوجستیکي پلوه ستونزمن دي. سمیت افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر هم 3.5 زره یاد کړی. د امریکا حکومتي سرچینې بیا د سرتیرو شمیر 2.5 زره یادوي. تر دې وړاندې خپله ولسمشر جو بایدن هم ویلي و چې د ځواکونو د ایستلو په برخه کې به د مې د لومړۍ نیټې مهلت ورته سخت وي. طالبانو بیا ټینګار کړی چې امریکا باید د دوهې تړون له مخې تر همدې نیټې چې څه باندې میاشت ورته پاتې ده خپل ټول پوځیان وباسي. د ننګرهار والی ادعا کوي چې پر کابل پانتون د ډله ییز برید یو طرح د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو لخوا په اچین ولسوالۍ کې ونیول شو. ضیاءالحق مرخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې د حضرت علي په نوم دغه مشکوک کس له دوو ملګرو سره نیول شوی او دا مهال تر پښتنو او ګرویګنو لاندې دی.
د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د ننګرهار په ولایت کې د چینو ولسوالۍ د شنې لکړې په سیمه کې هغه شخص نیولی ده چې حضرت علي مشهور په ابو سعید اعظم باندې ده. په دې باندې اتهام دا ده چې د کابل د پانتون د غبرید دی او د طراحانو څخه شمیرل کیږي.
ښاغلی امرخیل وایي نیول شوی کس حضرت علي پر کابل پانتون په ډله ییز برید کې لاس درلود او د دې تر څنګ په عراق، سوریه او بلجیم کې د داعش ډلې له مشرانو او غړو سره اړیکې درلودې او دغه افراطي ډلې ته یې تبلیغات کول. پر کابل پوهنتون د تیر کال د لړم میاشتې پر 12مه برید وشو چې د محصلینو او کارکوونکو په ګډون شل تنه پکې ووژل شول او شاوخوا 40 نور ټپیان شول. په پکتیا کې د وسلوالو له لوري د وزوان له وژنې وروسته د هغه مور هم د زړه حملې له امله مړه شوې ده. د پکتیا مسولین وایي د غزوان د ملي امنیت په خوانی کارکونکو یو چې لومړی له خار تختول کیږي او بیا د خار په یو څنډه چونی سیمه کې وجل کیږي. د پکتیا د والی ویان محمد لال اميري وایي دغه کس اوس کومه دنده نه درلوده.
حالا چې مې یو مخکنی کارمند ولو چې اوس یې پم پرې شول نو د نامعلوم وسلوالو لور څخه دې ځای وړل کیږي. د چونی سیمه د هغه چونی په سیمه کې هم بیا د وسلوالو طالبان لور څخه کیږي چې هغوی بیا وژني. مور څخه کله خبرېږي نو هغه هم په پاتېدلې ده زړه حمله ورباندې راغلې ده.
د دې مور او زوی د مړینې کیسې په ټولنیزو رسنیو کې هم ګڼ غبرګونونه پارولي. د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته د 6 میلیارد ډالرو پور تر ارزونې وروسته دغه هیواد ته د 500 میلیونه ډالرو مرسته تصویب کړه. د دغه صندوق په اعلامیه کې راغلی د دغه پیسو له ورکړې سره له 2019 کال وروسته له دوی نه د پاکستان پور کړې پیسې 2 میلیارد ډالرو ته رسیږي. د پیسو نړیوال صندوق مرستیال مدیر انتوان سایه ویلي پاکستان د هغه هیواد له بودیجې سره د مرستې په پروګرام کې د قناعت وړ پرمختګونه کړي دي. نوموړي ویلي داسې حال کې چې کورونا وبا روانه ده د هیوادونو مالی ملاتړ ډیر مهم دی. شمالی کوریا نن خپل ختیځو سواحلو دوه توغندي چې شک کېږي بالستیک به وي وتوغول چې له اقتصادي ساحې بهر د جاپان په اوبو کې ولویدل. د جاپان، جنوبی کوریا او د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکو د دې پیښې خبر ورکړی دی. په جنوري میاشت کې د امریکا د اوسنی ولسمشر جو بایدن د کار لپایله دا د شمالي کوریا لخوا لومړنۍ راکټي ازموینه ګڼل کیږي. د جنوبی کوریا او امریکا پوځیانو ویلي چې د دوی استخباراتي ادارې د نورو معلوماتو د ترلاسه کولو په هڅه کې دي. او د بلاروس د اپوزیسیون مشر سویتلانا تیخانوفسکایا د خپل هیواد له وګړو غوښتنه وکړه چې نن د الکساندر لوکاشینکو پر ضد نوې مظاهرې پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بلاروس وګړي د بلاروس د خلکو جمهوریت د لنډمهاله دورې 103مه کلیزه لمانځي.
خبرونه مولا آزادې رادیو اوریدل. د امریکا د استازو جرګې یو مخکښ غړی وایي د جو بایدن اداره غواړي له افغانستان څخه د ټولو امریکایي عسکرو د وطن نیټه وغځي، خو لا په دې اړه پریکړه نه ده سوې. دا به هم واوري چې په افغانستان کې یوازینی یو افغاني اصل یهود د خپل هیواد د پرېښېدو هوډ کړی.
اته میاشتې وروسته کله چې زموږ اختر تیر شي نور زه په افغانستان کې کار نه کوم. وزم که طالبان راغلل په څپېړو به مو شړي.
په کندهار کې د ټلیفون لاري د پیسو او کریډیټ کارتونو غلا وی زیاتې شوې دي.
سره په کې چې دی الماری التمیا نن زرم جام ته بالا را لم دغه پر دروازې ته دلته بل سر بیا ټلیفون کول دغه کته اتنیم زره نور جام کا استا ول سې کې بالا خبربان ته ورسې.
د کونر په شلتن ولسوالۍ کې به مو د شونځي لپاره د ودانیو د کموالي او سره ستونزو خبر کړو.
منګ د شنا اسمان لاندې باران لمر دې ته درس وایو کوم وسکی لرګي اگر اوړي چوپال یو څا پرتزان ته جوړ کې خو بیا ماغه چې کله توپان سیلې راشي هغه په دې بل راوړل.
ته په بلاروس کې د اپوزیشن مشر سویتلانا تیخانوفسکایا له خلکو غوښتل چې نن د الکساندر لوکاشینکا پر ضد عمومي اعتراضونه نوې لړۍ پیل کړي. او په دوهمه نیمه کې دوه نیوز پروګرامونه لرو، د ازادي رادیو او یونیسف کټ پروګرام او کور کلی هم راغلی سي. ورزوده خبرونه د سر موضوع ته د امریکا د استازو جرګې یو مخکښ غړی وایي د جو بایدن اداره غواړي له افغانستان څخه د ټولو امریکایي عسکرو د وطن نیټه وغځوي. د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو کمیټې مشر آدم سمیت ویلي که څه هم په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده سوې، خو د می تر اخره به د دې چارې بشپړول ډیر ستونزمن وي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د دفاع وزارت بیا د پریکړې پر مهال له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو وتو ته چمتووالی ښودلی. هاخوا روسیا که څه هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د ترسره شوي هوکړې پر بنسټ د می تر اخره له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو وتل غواړي، خو زیاتوي چې د مسکو په غونډه کې د دوی ګډون شکیلو هیوادونو د طالبانو اسلامي امارت له بیا راتګ سره مخالفت ښودلی. جزئیات په دې راپور کې.
د دوه هوکړې پر بنسټ له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو وتو ته یو میاشت او یو اونۍ پاتې ده، خو ښکاري چې دا نیټه وغځیږي. تازه د امریکا د اساسو جرګې د وسلوالو ځواکونو کمیټې مشر په همدې اړه څرګندونه کړې. آدم سمیت وایي د جو بایدن اداره غواړي چې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي عسکرو د وتو نیټه وغځوي، خو ښاغلی سمیت دا هم ویلي چې لا په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې او امریکا په دې ارزونې هم بوخته ده چې په دې هیواد کې د ترهګرۍ ضد عسکرو پاتې کېدو په اړه څه ډول پریکړه وکړي. رویټرز خبری اژانس ته خغل سمیت لقول لیکلی په داسې حال کې چې دوی په افغانستان کې 3500 او متحدانی نږدې 2000 عسكر لري، د می لومړی نیټه د لوجستیکی په لاره ډیر نږدې ده. په ښکارا د امریکا د اساسو جرګې د وسلوالو ځواکونو کمیټې مشر د څرګندونې کابل ته د امریکا د دفاع وزیر جنرال لوید استین له سفر وروسته کوي. پینټاګان کابل ته د متحده ایالاتو د دفاع وزیر له سفر وړاندې ویلی وو جنرال لوید استین په سیمه کې د وضعیت څېړنه کوي. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن هم د میتر اخیره له افغانستان د امریکایي عسکرو وستل ستونزمن کار بلل دی، خو پینټاګان وایي که پریکړه وشي چې امریکایي عسکر د میتر اخیره له افغانستان ووزي دوی دا کار کولی شي. د پینټاګان ویان جان کربی پرون رسنیو ته وویل
کله چې موږ په کابل کې وو د دفاع وزیر آستین وویل که چېرې له افغانستان د پاتې سرتیرو د وستلو پریکړه وشي دی ډاډه دی چې د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال کین مکینزی او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال سکاټ میلر به دا چاره په خوندي منظم او اغېزناک ډول پر مخ یوسي.
خو طالبان بیا په افغانستان کې د می میاشتې وروسته د امریکایي عسکرو لشتون سره مخالف دي. په قطر کې د دې ډلې ویان محمد نعیم وایي د شخړې د حل لپاره د دوهې تړون عملي کېدل یو بنسټیز شرط دی، خو د افغانستان حکومت بیا وایي د خپلې خاورې او خلکو ساتنه د دوی یو تلپاتې او ملي مکلفیت دی. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان رحمت الله اندړ
په دوحه کې د امریکایانو او طالبانو تر هوکړې وروسته په افغانستان کې د بهرنیانو سرونه خوندي دي، خو افغانان لا هم وژل کیږي او جګړه پر افغانانو او امنیتي سرتیرو متمرکزه ده او دفاع هم تر شپږ نیوي سلنې د افغان ځواکونو پر غاړه ده.
له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وستو غوښتنه د دې هیواد درې ګاونډیانو روسي، ایران او چین هم کړي، خو پاکستان بیا دا خبره د دوهې په تړون پورې تړلې بللې او د دې تړون عملي کېدلې غوښتي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې تر هوکړې وروسته نږدې 2000 امریکایي عسکرو افغانستان پرېښود، خو اوس مهال یوازې 3500 سرتیري دلته مشت.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسلو د بحث معتبر مرجع ده.
زمو شغله زده رادیو او دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي د زده رادیو خبرونی د پر ویب سایت باندې هم په ژوندۍ بڼه واوري او تکرار هم واوري. راپورونو خبرونو ملوستلای سي پته مو د زده رادیو ټکی کام یا زده رادیو ټکی اورګ. په افغانستان کې یوازنی افغاني ولس له يهود هم شای خپل هیواد پریږدي. د افغان يهود له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د نا امنۍ او لامل او د چې خپل هویت یې نسو څرګندولای چې څوک دی افغانستان پریږدي. دوی ویر لري چې په داسې یو ټولنه کې چې 99% وګړي یې مسلمانان دي که د دین او مذهب په اړه یې څوک پوسی نو له ستونزو سره به مخامخ سي. نور معلومات په دې راپور کې اورو.
نژادي تبعیض، دینی، مذهبي، توکمیز، شبنی او جنسیتی تبعیض په بیلابیلو ټولنو کې په بیلابیلو کچه موجود دي. د افغانستان په شان هیواد کې چې 99% وګړي مسلمانان دي دلته هم د تبعیضونو بیلابیلې بیلګې شته چې یوې هم دینی او مذهبي تبعیض دی. زبولن سمنتو یوازنی افغاني ول اصل يهود دی چې د دینی او مذهبي تبعیض قرباني شوی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ویر لري که په چم او گاوند کې څوک له دین او مذهب نه خبر شي ژوند به ور تریخ کړي.
اته میاشتې وروسته کله چې زموږ اختر تیر شي نور زه په افغانستان کې کار نه کوم، وزم نور کار نه کوم. چا چې د تاک تصمیم ونیو نور نه پاتې کیږي، زه هم نه پاتې کیږم. که طالبان راغلل په څپېړو به مو وشړي.
سمنتو د دوه لورګانو پلار دی. دی وی کورنۍ وس په اسرایلو کې ژوند کوي او دی به هم ډیر ژر ورسره یو ځای شي. د سمنتو د معلوماتو لمخې پخوا په هرات، کابل، مزار او شبرغان ولایتونو کې د افغان يهودانو کورنۍ ډیر وي، خو د حالات په بدلیدو سره او د خلکو لخوا د تبعیضي چلند له امله یې افغانستان پرېښود. سمنتو د سولې روانو خبرو ته په اشارې سره وایي که طالبان راشي زما په څیر کسانو ته دلته ژوند ناشونی دی. د افغاني ټولنې یوه بله برخه لږکي یا سکان هم له تبعیضي چلنده سر ټکوي. دوی وای په سکانو وروستي بریدونه په ځانګړي ډول د دوی پر عبادت ځایونو حملې دوی سره دینی او مذهبي تبعیض ښکارندوی کوي. افغان سکسونی سنگ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د دوی له وړو ماشومانو سره هم په ښوونځیو کې ډیر سپک چلند کیږي. دوی وایي هغه سکان چې هندوستان ته تللي هلته هم ورسره سمرویه نه کیږي.
اگر مو د افغانستان مې برمو میګن کې شما از
کومګ افغانستان تر ازونو موږ ته وایي چې تاسو زموږ میلمانه یې. موږ ډیره هڅه کوو چې د خپل هنر لپاره مخکې لاړ شو ترڅو موږ ته ونه وایي چې تاسو بل ملک څخه راغلی یې. موږ خو د خپل د سر او مخ وښته نه کومو، نو له بده مرغه زموږ ماشومان ته په ښوونځیو کې د کچالو په نوم غږ کوي او یا د هندو په نوم. خو موږ هندوان نه یو، موږ سکان یو.
یا کې هندو صدا کړه چې موږ هندو هم نه ستنه کستم.
سونی سوړ اسویلی باس یو وای کاش چې له دې حالت سره نه وای مخ شوی. د افغانستان اساسي قانون دغه هیواد د وګړو ترمنځ هر ډول تبعیض منع کړی دی. د افغانستان د جزا د 255 ماده حکم کوي هغه څوک چې نور تبعیض کول یا مذهبي، توکمیز، نژادي، ژبنیز یا سیمه ایز تفرقې اچولو ته رابولي او یا یې ورته هڅوي په متوسط حبس محکومیږي، او که دا جرم نتیجه ورکوي د اوږدمهاله حبس یعنی تر اوو کلونو پورې په بند محکومیږي. د بشر د حقونو د نړیوال اعلامې په لومړۍ ماده کې چې د 1944 زیږدیز کال د ډسمبر په 10مه نیټه تصویب شوې، راغلی چې ټول بشر خپلواک زیږیدلی او د حیثیت، کرامت او حقونو له پلوه سره برابر دي. د همدغې اعلامې په دوهمه ماده کې بیا راغلی چې ټول کولی شي پرته له هیڅ ډول توپیر په ځانګړي ډول له توکم، رنګ، ژبې، جنس، دین، سیاسي یا بلې هرې عقیدې او دغه شان د ملي یا ټولنیز ثروت پرته په ګډه د ټولو حقونو او خپلواکیو څخه برخمن شي. د اعلامیې اوومه ماده بیا وایي د قانون پر وړاندې ټول برابر دي او دا حق لري چې له هیڅ ډول تبعیض پرته د قانون له یو شان ملاتړه برخمن شي. له دې ټولو سره سره د اسلام په سپېڅلي دین کې د نژادي تبعیض په اړه څه ویل شوي؟ د افغانستان ډیری دینی علما په یو واحد نظر دي چې په اسلام کې تبعیض، تعصب، توکم پالنه، ژبنیو مسایلو ته لمن وهل ځای نه لري. مفتی بلال احمد سفیر وایي د اسلام په سپېڅلي دین کې د دې په اړه وضاحت ورکړل شوی چې هیڅ وګړی که هغه مسلمان وي که نه وي باید د تبعیض قرباني نشي.
په یو اسلامي ملک کې د مختلفو عقیدو، د مختلفو نظریو او یا د مختلفو دینونو پیروان اوسیږي، نو لازمه ده په حکومت او په ملت باندې چې د دغې لګکیو سره، د دغې اقلیتونو سره باید د تعامل نه کار واخلي او د دوی مال او ځان دا خوندي وساتي، او ټولو قومونو ته، اقلیتونو ته باید د هغې هغه مشروع حقوق چې الله ورته ورکړي دي، رسول الله ورته ورکړي دي، بیا د افغانستان اساسي قوانینو ورته ورکړي دي، باید هغه حقوق ورته ورکړل شي او دوی د دغې حقوقو نه برخورداره وي.
د ده په خبره اسلام تل په ورورولۍ او یووالي ټینګار کړی.
کور کلی اونیس پروګرام د ازادي راډیو په همدې خپرونه کې اوریدلی سئ.
دوستان زموږ غږ ازادي راډیو اوري، لکه څنګه چې په اعلان کې مو اوریدل د کور کلی اونیس پروګرام په همدې خپرونه کې اوریدلی سئ. په دوهمه نیمه کې د بل پروګرام هم لرو، د ازادي راډیو یونیسف ګډ پروګرام د نور راپورونه هم لرو، البته د افغانستان او نړۍ اړوند. خو اوس په کندهار ته ورسو. په کندهار کې د ټلیفون د لارې د پیسو او کریډیټ کارتونو غلاوي زیاتې سوي دي. د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکي ادعا کوي چې فریبکارانو له یو نوي تاکتیک څخه په استفادې له دوی څخه په لسهاوو زره افغانۍ د جایزې په بهانه وړي دي. په عین وخت کې د افغانستان د اترا ادارې مسؤولان وایي دوی ته په 1999 کال کې 150 دغه ډول شکایتونه رسیدلي چې ډېره برخه یې له کندهار دي. په دې اړه زما همکار تفصیلي راپور لري.
محمد شریف دغه پیش کیسه کوي چې څه موده مخکې غلو ورڅخه ففری باوچال د جایزې په نوم پیسې اخیستې. هغه چې یو غریب کار او د بار وړلو کراچۍ چلوي وایي له یوې ټلیفوني شمېرې ورته زنګ وهل سوی وو چې 2.5 لک افغانۍ جایزه یې ګټلې او د ترلاسه کولو لپاره یې باید مخکې تر مخکې یو اندازه پیسې ورولېږي او د کابل بانک څخه دې خپله جایزه ترلاسه کړي. محمد شریف وایي د یو اندازه کریډیټ تر څنګ یې د درو جلا جلا صرافیو د لارې 2500 افغانۍ جمع کړې. خو د جایزې درکې معلوم نسو.
هغه مو بر دروازه په دغه صرافي کې چې الماری نیمزرم جمع کړې، بالا رالم دغه ته بر دروازه ته، دلته بل سر بیا تلفون وکړې ول دغه کته اته نیمزره نورې جمع کړه، ستا اول سه کېږي بالا ته کابل بانک ته ورسه، دغه اته نیمزره دلته مې جمع کړه، بالا لاړم کابل بانک خواته، بالا مې تلفون وکړې ول دغه د بل یو سره په اړیکه سره یو ځای کړې، دغه خبر هم ول دا د ریاست هغه مشر دی.
د محمد شریف تر څنګ فریبکارانو د لسکونو نورو کسانو څخه هم له دې نوي تکتیک څخه په استفادې پیسې غلا کړې. جواد یو بل کس دی چې څو ورځې مخکې فریبکارانو ورڅخه اضافه تر شپږ 5000 افغانۍ کریډیټ کارتونه وړي چې په وینا د اوترا ادارې په مرسته شاوخوا 20000 افغانۍ بیرته لاسته راوړي.
ما ته یو زنګ وهل شو، شمیره مې نه پیژنده. ما ته یې وویل چې ته د جایزې ګټونکی یې. زما څخه یې غوښتنه وکړه چې دوی ته شپږ 5250 افغانۍ کریډیټ کارت ولېږم. وروسته پوه شوم چې دوکه یې راکړې. راغلم د کندهار ولایت د اوترا مخابراتي ادارې ته می شکایت وکړ او هغه زما شکایت ثبت کړ.
شکایت مالدار
په عین وخت کې د افغانستان د اوترا ادارې مسولان وایي دوی ته په 1999 کال کې د ټلیفون د لارې د غلا 150 شکایتونه رسیدلي چې ډېره برخه یې له کندهار دي. د دغه ادارې د رسنیو د برخې مسول سعید چینواری ازادي راډیو ته وویل دوی یوازې هغه پیسې چې د کریډیټ کارت په شکل استول سوي وي ترلاسه کولای سي.
اتر ادارې په 1999 کال کې یو نیم سل داسې شکایتونو ته رسیدګي کړې ده چې لمخې یو شمېر هوادوالو نه د جایزې په نوم باندې کریډیټ اخیستل شوی و. په دې کې د کندهار ولایت نه پیښې زیاتې وې او تقریبا هغه پیښې چې اتر ادارې ته شکایت کوونکي راغلي دي هغوی لپاره موږ دستي اقدام کړی دی او تقریبا چې لکونه افغانۍ موږ بیرته دېرته دوی خلکو ته ورګرځولي دي.
په عین وخت کې د کندهار د مخابراتو رئیس مامون رشید رازملوی دوی پلان لري چې د دغه موضوع په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي تر څو هغوی پوه سي چې افریفکارانو ته پیسې او یا هم د ټلیفون کریډیټ کارتونه ونه لیږي.
داس موضوع ته موږ پلان تولرو داس موضوع ته چې مثلا عامه پوهاوی په اخلا باندې د ډیجیټل لټرسي په اخلا باندې موږ پلانونه خپل لرو چې د عامه ول سره موږ شریکو مکاتب دي مثلا باز دولتي ادارې دي هغه سره شریکو او دا وخت زمان سره تغیر مومي داس نه چې یو شی دی ټول مربوبه دا رنگ رنگ راځي دا په ایمیلو کې هم راځي دا په ویب سټو کې هم راځي.
چارواکي له خلکو غواړي چې د ټلیفون او ټولنیزو رسنیو د لارې تیر نه وځي افریفکارانو ته د جایزې په نوم پیسې او کریډیټ کارتونه ونه لیږي. همدارنګ د کندهار امنیتي چارواکي وایي که خلک مخکې لدی چې افریفکارانو ته پیسې واستوي له دوی سره د غوي پاره شکایت او معلومات ثبت کړي نو دوی به د داسې کسانو د نیولو لپاره اقدام وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري. تاسو ازادي رادیو ته غوښست د کونار د پښتون ولسوالۍ کې هیڅ شونځي ودانۍ نه لري. ستاسو کوم کې او شون کې ادا کوي چې د باد او باران پر مهال د غنښتون سره مخامخ دي. له حکومتي مسولینو څخه دوی غواړي چې باید د ودانیو د نشټون ستونزه ورته حواله کړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار کوي.
د کونر شولتن ولسوالی ټوله ته خونځي لري چې د زده کوونکو او خونکو په وینا یې ټول بې سرپناه او دوی لستونز سره مخ دي. د زده کوونکو په خبره چې په باد او باران کې له درسونو پاتې وي. نصر الله د شولتن د مرکزی لیسې د یو لسم ټولګي زده کوونکو دی وایي
منګه د شنه اسمان لاندې باران لمر دي ته درس وایو کوم وس کې لرګي هغه راوړي چوپال یو څه پرتزان ته جوړ کې خو بیا هم هغه چې کله توپان سیده راشي هغه په دې بل راوړي په خاورو کې کینو مسار جامې واغوندو غرمې تبيام جامې مخیرنی
خون کې باید یو با کیفیته معرفت لپاره خچا پیرا لازمی شرط ته خو دوی د شولتن په یو خونځي کې هم د غاسانته نلري. مولوی سید احمد حامد د شولتن ولسوالۍ د سونو په خونځي کې خون کې دی وایي
څومره مکاتب زمنګ په شولتن په ورسوالۍ باندې وجود لري هغه یو هم سرپناه نه لري. ټول انداز په شړو دشتو باندې دي پس میدان باندې دي خیمه نه لري ترپال نه لري هیڅ یو شی نه لري. کله چې باران وي هغه ورځ باندې شاګر نشي کولای استاد نشي کولای چې مکتب ته حاضری وي. کله چې نور سی وایي هم کار چې کوم دی د درسونو نه.
د شولتن سیمه ای چارواکي هم له ولایتي او مرکزی حکومت په دې ګیله کوي چې ولسوالۍ په تیرو شلو کالو کې د آبادۍ او بیا رغونې په چارو کې له پامه غورځول شوې ده. د شولتن ولسوال حاجی عجب خان وایي حکومت ته ولسونو ښوونځیو لپاره ځمکه هم ورکړې خو تر اوسه د ښوونځي د ودانۍ په نوم کومه خښته نه دی ښودل شوې.
مکاتبو د وقف خاتونه مشوي ځمکه ورکړل شوې ده ټولې مسلې خلاص شوې دي خو د بدغ مرغه وسه پورې یو مکتب آبادیم شروع شوې نه ده. زموږ مکاتبو یو مسوره نه لري د سلطان نواله درې پورې ماشومان غون بيدیا د شنه اسمان لاندې ناز دي خو زه په دې افسوس کې ایران مت کې یو پاوسې مټ سلطان کې ونه لګیدو.
د کونړ پوهنې ریاست مسولین بیا وایي په تیرو کلونو کې په شولتن کې د امنیت د نشتوالي او پرې د پاکستاني پوز له لورې د پرله پسې توپچي بریدونو له امله دوی د آبادۍ چارو ته نه دي پرېښودل شوي. خو اوس یې د شولتن اته ښوونځي د اقرا په نوم د ښوونځیو جوړولو پروژه کې داخل کړي دي. د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده
تعمیرونه نشته ده لیکن د نام اقرابه نامه چې کومه شروع کیږي د خیر سره پاغي کې مو سره شمنه شوې ده. دغه ټول مکاتب اته واړه مکاتب په دغه برنامه کې شامل دي ان شاء الله دغه ټول به جوړ. جوړیږي.
شلتن ولسوالۍ کې دوه لیسې، درې منځني ښوونځي او درې لومړني ښوونځي شتون لري چې پکې د شپږو سو نجونو په ګډون نږدې 2000 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. شلتن د ډیورن کرښې ته څیرمه پرته ولسوالۍ ده چې له تیرو شاوخوا 11 کلونو پرې د پاکستان پوځ د توپونو او نورو وسلو بریدونه کوي. دغو بریدونو خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو وړولو سربیره کرخ سره نږدې کلی او کورونه هم له اصلي اوسیدونکو خالی کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو نړیواله موضوع. په بیلاروس کې د اپوزیسیون مشر سویتلانا څخانوفسکایه له خلکو وغوښتل چې نن د الکساندر لوکاشینکا پر ضد د عمومي اعتراضونو نوې لړۍ پیل کړي. څخانوفسکایه چې د تیر کال د اگست د 9 نیټې په انتخاباتو کې ځان بریالی ګڼي، له خپل هیواده وتلې ده. دا په لیتوانیا کې ژوند کوي. د بخښنې نړیوال سازمان د نننیو اعتراضونو په خاطر وارلمخ اندېښنه ښکاره کړې ده او له نړیوالو یې غوښتي چې د ناورین د مخنیوي لپاره لاس په کار شي. احمد شیبر نور تفصیل راکوي.
نن د بلاروس خپلواکۍ ورسته او سویتلانا څخانوفسکایا خلکو غوښتل چې دا ورځ ولمانځي، لارو کوڅو ته په پلازمینه منسک او نورو ښارونو کې راووسي او د دیکتاتور مشر لوکاشینکا او سیاسي بحران پر ضد خپل یووالی څرګند کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د دغو اعتراضونو په وړاندې د چارواکو چلند ته وارلمخه اندېښنه څرګنده کړې ده. د بلاروس د ولسي جبهې مشر ریهور کاستوسیو د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو ورلمخه د کورونا وبا په خاطر پر غونډو د بندیزونو خبره کړې ده او یو شمېر افراطي بنسټونو د ټلګرام له لارې غوښتي دي چې د مارچ په 25مه اعتراضونه ونه کړي چې امنیت یې نشي تامینېدلی. کاستوسیو زیاته کړه چې دومره وخت نشته چې له محکمې د مظاهرو اجازه ترلاسه شي او کله چې پولیس امنیت نه نیسي ممکنه نه ده چې له شاري اجرایوي کمیټې څخه هم اجازه ترلاسه شي. نن د بلاروس خپلواکۍ 103مه کلیسا ده. په 1913 کال کې بلاروس تر یو کال د لږ مودې لپاره خپلواک وو او له 1989 کال را په دې خوا منسک دا ورځ هر کال منسي. د بښنې نړیوال سازمان خبرداري ورکړی دی چې د بلاروس چارواکو داسې اشاره رسولې دي چې د خپلواکۍ د ورځې لارجنونه به په تاوتریخوالي واوړي. د ختیځ اروپا او منځنۍ اسیا لپاره د بښنې نړیوال سازمان مشر ماریا ستریټرز وویل چې د مارچ د 25مه نیټې مظاهرو ته به پولیس خپل ځواب ورکړي او بیا به شخړې رامنځته شي. د زیاته کړه چې نړیوال باید د سولې ایزو مظاهرچانو د ملاتړ لپاره لاس په کار شي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حاله ده. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه شي کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا د قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
زموږ خبرونه له هم ادامه لري. د ماشام تر وو بجو پرې به وي خو دم غړی ستاسو پیغامونه پکټاو.
تاسو لا پیغامونو
خالي محمد رسول الله لنګ هر ځخه دا ډیر اړین لاري نه ټول هوادوالو ته سلامونه نګیلی وړاندې کوم. پس سلامونه دا پیغام دی د حمل دی مورز د بزګر د ورځ سره برابر ده. د حکومت څخه غواړم چې تاسو د غورز د بزګر په نام کړی دا نو تاسو د بزګر سره څه قسم کومکونه کړی دی؟ د سرې د توکو د نورو ضروري ملاقات کومکونه مور سره کړی دی او که تاسو د غورز د بزګر په نام د بزګر مو په دې خوشاله کړی دی. حکومت څخه غواړم چې د بزګر سره د هر قسم د سرې او د تخمونو او د نورو ضروري ملاقات کومکونه وشي ترڅو بزګر خوشاله شي. جزما ورځ منځل کیږي نو ما سره د دغه کیان کومکونه شوې دي او یو څه امتیاز ترلاسه کیږي. والسلام علیکم. کلیواله شنامه د هلمند ما د ټول افغانانو سره کپالر کې د کپبر کې د ټول افغانانو سره د خلوار زده چې دا وځه
نیالګي او د چمنانو او ګلانو د کرکېدو وخت دی. نو دوی باید دې ته پوره توجه وکړي، مثلا میوه والا نیالګي وکړي، یا پالتون نیالګي سره ډډه وکړي چې هغه هم ځکه هم نیسي او بل حاصل هم نه کوي. یو خو دوی دا نیالګیان وکړي، بل دغه ګلان او چمنیانو دا شیان دې وکړي چې دا زموږ ستاسو د هېواد دا چاپېریال ته ډېره ګټه کوي، چاپېریال ښایسته کوي، چاپېریال ښه پاکوي. نو د دې سره به زموږ ستاسو چاپېریال هم سم شي او هغه فضا چې دا ککړېږي، هغه هوا چې ککړېږي، د هغه مخنیوی به هم وشي او د دغه ساري مرضونه به هم د دې سره ورک شي. نو زما د ټولو وړوند صدا هیله ده چې همدغه یې وخت دی او بیا د نیالګي دوی باید ساتنه وکړي، چې کوم نیالګی کښېني د هغوی باید دوی ساتنه وکړي. وسلام په احترام.
محمد ګل د پکتیکا ولایت اوسېدونکی د موږ دوه ولسوالیو ته خدمت نه رسوی، لکه خوشایمن وډېله نه مکتب نه مدرسه نه یو سړک ته ولې سامرانه نه ورته کېږي. نو هدایته د پامه اوسېده د راډي راډیو نه ډېره مننه کوم. ودان
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
دوستانو په کابل کې څلور بجې دېرش دقیقې سو یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره ټکي له اسد الله الدین څخه اورو.
د افغانستان ولسمشر مانی وای د ترکیه ناست په طرح کې د لوخت مخ کې ټاکنو بحث شامل دی، خو په خبره یې دا چې شپږ میاشتې وروسته د ټاکنې وشي دا کار امکان نه لري. دا خبره د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال نن ازادي رادیو سره په همدې تړاو یو بحث کې وکړه. د امریکا د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو د کمیټې مشر آدم سمیت وایي د جو بایدن اداره غواړي افغانستان کې د خپل ځواکونو د پاتې کېدو موده وغځوي. د ننګرهار والی ادعا کوي چې پر کابل پانتون د ډله ییز برید یو طرح د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو لخوا په اچین ولسوالۍ کې ونیول شو. ضیاءالحق مرخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې د حضرت علي په نوم دغه مشکوک کس له دوو ملګرو سره نیول شوی او دا مهال تر پښتنو او ګرویګنو لاندې دی. په پکتیا کې د وسلوالو له لوري د یو ځوان له وژنې وروسته د هغه مور هم د زړه حملې له امله مړه شوې ده. د پکتیا مسولین وایي دغه ځوان د ملي امنیت په خوانی کارکونکو یو چې لومړی له خار تختول کیږي او بیا د خار په یو څنډه چونی سیمه کې وژل کیږي. د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته د شپږ میلیارد ډالرو پور تر ارزونې وروسته دغه هیواد ته د 500 میلیونه ډالرو مرسته تصویب کړه. شمالي کوریا نن له خپلو ختیځو سواحلو دوه توغندي چې شک کېږي بالستیک بوي وتوغول، چې له اقتصادي ساحې بهر د جاپان په اوبو کې ولوېدل. او د بلاروس د اپوزیشن مشر سویتلانا تیخانوفسکایا د خپل هیواد له وګړو غوښتنه وکړه چې نن د الکساندر لوکاشینکو پر ضد نوې مظاهره پیل کړي.
السلام ولودین څخه مننه کوم. اوس به هم سپورتي خبرونه واورو.
د افغانستان فوټبال اتلولۍ لیگ سیالیو په دوام نن غرمه په دویم لوبه کې د کابل استقلال او د لغمان ځوانان لوبډلې لوبيږي. د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشکوف ازادي رادیو ته وویل تیر ورځ د پروان جبل سراج او د خوست اتلولۍ کلب ته یو بل پر وړاندې ولوبېدل، چې په پایله کې د پروان جبل سراج لوبډله درې د یو پر وړاندې بریالۍ شوه. د خغلی مشهور په خبره د افغانستان فوټبال اتلولۍ لیگ سیالیو کې د هیواد لشپږو زنونو 200 لوبډلو ګډون کړی. د دې سیالیو اتل لوبډله که د تخنیکی ورزشي کلبونو معیارونه پوره کړي، د آسیا فوټبال جام تبا لار پیدا کړي. نن په هلمند ولایت کې د کمال خان د پرانیستې په مناسبت د والیبال سیالۍ پیل شوې. د ملي اولمپیک کمیټې مطبوعاتي غړی مجیب قاریزاده نن ازادي راډیو ته وویل په دې سیالیو کې اتل لوبډلو ګډون کړی چې په ګروپي ډول به د یو بل پر وړاندې ولوبېږي. خغلی قاری زاده وایي په لومړی لوبه کې د اسمت لغمانی او بس لوبډلې د یو بل پر وړاندې ولوبېدې، چې په پایله کې اسمت لغمانی درې د یو پر وړاندې بریالۍ شوه. سبا د ځوانانو امید او تورتانګ لوبډلې د یو بل پر وړاندې لوبېږي. دا سیالۍ به یو اونۍ دوام وکړي. او نن د توکیو د پسرلنی اولمپیک سیالیو مشال روخانه شو. د توکیو د پسرلنی اولمپیک مشال روخانول او لیگ د جاپان له فوکوشیما ښار څخه پیل شو. د ورزشي ویبپاڼو د راپورونو پر بنسټ دا مراسم د سختو روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو سره پیل شو، او هر مشال د اولمپیک کمیټې د لسو کارکوونکو لخوا د واټن په پام کې نیولو سره او د پولیسو په شتون کې ولیږدول شو. په جاپان کې د توکیو د پسرلنی اولمپیک مشال د لیگ مراسم 121 ورځې دوام کوي، او د اولمپیک مشال په 1995 خارونو باندې ګرځي. په پام کې و چې د ټوکیو د پسرلنی اولمپیک سیالۍ په 2020 کال کې وشي، خو د کرونا وایروس د خپرېدو له ویرې د لوبې وځنډېدې او ټاکل شوی چې تر روان کال جولای میاشت کې وشي.
زموږ خلاصدی راډیو ری دوستانو دغه خبرونه او دغه راز نور راپورونه او تحلیلونه کولی سي د ازادي راډیو پر ویب سټ هم بیا ولولي پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. رانیو په خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، اول بد ازادي راډیو او یونیسف ګارد ونیس پروګرام او ورپسې کور کلی هم مېروي.
امنیت او سلام چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د ماشومان لپاره د لوب کوم وسایل ګټور تمامې دلی شي؟
موټر ګیم ورته خسته کورګه په ماګه مشروبه ده، څنګه چې ده نانځه کوم ورته خسته ده، ایو لور مې ده، مطلب هغه ته مې نانځه کا خسته سات پیرې په ماګه باندې.
او کوم شایان دوی جنگ جګړې ته چوي؟
توفک او تومانچه، کلاشینکوف دا مسالې.
نن په امدیا کې خبرې کوو له ازادي رادیو سره. اوسی قدر منه دوستانو، سره لدی چې په افغانستان کې لسګونه خطرونه د ماشومان ژوند ګواښوي، د دې ترڅنګ یو هم د لوب خطرناک سامانونه دي چې د کورنۍ لخوا کوچنیانو ته اخیستل کیږي. ټوپک، تفنګچا، ټانګ او داسې نور هغه شیان دي چې ماشومان جنگ جګړې ته هڅوي. دا چې یو شمیر کورنۍ ماشومانو ته د دې شیانو خطرونه نه وایي او په بازار کې هم بشمیر لیدل کیږي، نو کوچنیان هم علاقه ورسرخي. په همدې اکله د کابل په ښار کې له ماشوم سره غږیدل یو ورته وکشي.
زما نوم عبدالرحمن.
څو کلنې؟
یو لس کلن.
د لوبو شیانو کې د کوم شیان ډیر زیات خوښیږي؟
ټوپک.
هم؟
او تومانچا.
دا دی ولې خوښیږي؟
همدام خوښیږي، همدام پلار ته کلاشینکوف دا مسالهي.
په کلاشینکوف څه کوي؟
د سیموزینی سو پرکه مرمه کلولې امغوان
د زینی سي کلاشینکوف دې دازم کوي.
او د سی ورکه مرمه کلولې امغوان
د لوبو خطرناک وسایل دي سبب کیږي چې کلونه ورسته هم زیان ولیدل شي. د کونړ اوسیدونکو جمال الدین وای چې په ماشومتوب خپل ملګری داسې جوبل کړی و چې لای هم پر مخ داغ لیدل کیږي.
خو ما خپل یو تمانچه واخستله او د شه د باروت غوندې د لرګي ګولې ولا جوړ کړو دونه د نو کومره دې کې بدننه باروت دا به خارګای لرل نو دا باروت به پکیو نو دا مې د تمانچه سر کې د خلک کې به مولورو منډله یو مرګړي په کور ته لاړم وروره او بس چې راوته زو ته تمبینه شاته پټ شوی ورډز چې په کو داز نه پیوښته اوس ما غا داغ پکې دي دا زنه چې پیوشه سری پیر روان ان شکل د بارود دی کنه دا ظلم دی د بچو د اولاد سره چې دی باندې دالو پیوکی تمانچې ولا خسر روانه کړي ټوپکې ولا پلاستیکي خسر روان کړي مردکی ولا خستي روان کړي زم قلم دی ولا لاس کې ورکی کتابچه دی ولا لاس کې ورکی درس او تعلیم دی پیوکی د وطن زمونږه خراب شوی دی، خور شوی دی، زار شوی دی، به چې دی د لپاره خدمت د اړې نگانی چې دی د لپاره د سی خدمت مونږ وشو کوله چې هغه ځوان زمونږ د آینده لپاره یو څه جوړ شي. دی نه
دا چې ماشومان ته کوم د لوب شیان واخستل شي د شپږو ماشومانو لپاره شاوسین نه مخته لیدي.
موټر ګیم ورته خسته کورګه په ماګه مشروبه ده، موټر ګیم خپل ګرځي څنګه چې ده نانځه کوم ورته خسته ده، ایو لور مې ده، مطلب هغه ته مې نانځه کا خسته په هغه مشروبه ده، بس هغه سات پیرې په ماګه باندې کوم شي نه شي. مطلب اوس په حال په بازار کې چې ده موجود دي لکه سخته کې تماشې دي ټنګ ده، مطلب نور د وسایل چې هغه بشمانو په ذهنونو باندې منفي اغیزه کوي، باید دغه نه جدن پاملونه چې د دې نه خودداري وکړي د سی وسایل ورته برابر کړي چې دغه دم په حاله سات پی تیر شي او هغه ته یو سالم روحیه او یو سالم نغت واخلي شي. آینده مطلب دغه شینو نشي د جنجالونه جوړیږي. مسالې تماشه ده یا په بازار کې دغه عادي تماشه دي ذهنن چې د دوی شرا لویږي، مطلب کده شي چې دغه اصلي شي نه بیا استفاده وکړي. په کور کې جنجال جامعیت مطلب یو غټ سرخوګي جوړیږي او زما په نظر شي دا صحیح عمل نه دی.
د
ماشومانو د تربیه په برخه کې ماهران وایي چې ماشوم په دین نه پویږي چې کوم شیان دوی ته خطرناک ثابت دي شي. هر څه چې په نظر خبي هم غوړي دا د کورنۍ مسولیت دی چې دوی ته د لوبو د شیان برابر کړي چې د خطر پر ځای د دوی له ذهني ودې سره مرسته وکړي. په دې اکلمو د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست سره مرکه کړي. نوموړي د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې ګڼې مقالې لیکلي دي.
په پای کې خوري زیاته مننه چې موږ تم د مرکه وخت راکړ. راځو دې ته چې تاسو خپل په کور کلی کې لمشمانو سره څه ډول د لوبو وسایل ګوري.
تر کومه ځای چې موږ د عمر برخره رسیدلې د پخښنی سره چې موږ په افغانستان کې اوس د مشمانو د کوچنین لپاره د لوبو د ساتیرو د بازوی خورا خطرناک او نوړ توکي او ابزار او د ساتيري سامانلات وینو.
تاسو خطرناک شین یاد کړل، مثلا کوم شین د سر ګوري؟
د څلويش کال جګړه سوي ده مو هیت ټول د سلا او توپکو دغه اسلحه څخه ډاک دي. اطراب مو هم شاریات مو هم ټول دغه مجبینو جګړې حالت څخه هم ماشومان تقلید کوي. هغه د سپیکر کې چې دغه یو ډول ضرورتیا او غشتلتیا او داده د هغه تمثيل کوي. تر ټولو موږ د دوی سره توپکونه وینو، پټاکې وینو، دغه د جنگ ابزار وینو، توپنچور سره وینو، فقط دغه تمایل مو دغه تدي.
کوم شې تاسو یاد کړل چې لکوچنیانو سره ګوري اوس خطرونه توازی کړی، مثلا جنگی دی لوبو وسیله د دوی په ذهنیت څومره منفی اثر کولای شي؟
ابزار یا د توکي یا د اسلحه د دې د پلاستیکي ډول دغه یو ډول رواني اغیز کوي یا ذهني تاثیر لري، ترڅو کوچنی بیا په لویوالي کې هم داسې توکو ته لاس واچي. د دوی پروان باندې ډېره ناوړه اغیزه کوي، ډېره بده اغیزه کوي. ذهن یې جنگی کوي، جنگی ذهنیت د دې سره بیا د دغه کوچنیوالي څخه یو جنگي توام نه پاتېږي. دغه توام نه پاتې چې بیا په ځواني کې هم د سرایت کوي او د تمایل تر قلم، کتاب، علمي مطالعې او ټولنیزو موضوعاتو یو دغه جنگ او جګړې څخه توکت لیوالته ډېری.
دا خو راتلونکي ته خطر څه ماشوم ام دا ووس په دغه شیانو لوبي کوي، دوی ته جسمان کوم توان رسولی سي؟
د توپنچي او توپک هغه خپل ډول پلاستیکي مرمۍ لري یا پټاکي لري. دغه پټاکي ماشومان زخمیان کړی دي، حتی په سترګو کې مشت دي، هغه اړاند کړی دي، حتی تر مرګ پورې رسولی دي. نو خطرونه دغه دي چې ژوند دور بدرنګ کړی دي.
بله، اوس څه کول پکار دي؟ وړو کوچنیانو ته کوم دی لوب وسایل په واک کې ورکو تر څو له دغو جنگی شیانو نه دوی لري ووسی؟
ټولیز تبلیغ او کار پکار دی، دا د کورنۍ څخه تر شوونځي پورې او تر ټولنې پورې تر حکومت پورې دې ته باید پام وسی. داسې ذهنیت جوړونه وسی چې د ماشومانو تمایل تر دغه جنگی توکو و نور د ساتيري هغه شانو ته چې هغه خطر نه لري و هغه ته تشويقي.
په خو وختونو کې و کورنۍ خپل بچو ته صرف هم د لوبو وسایل برابرول.
په خو کې به د ټکرو ټکو رخت څخه به جنو هغه ننځي کې دغه جامع او ډول ډول شان جوړول. الکوان د پاره د جنو لرګي څخه دغه د پاره موټرونه جوړېدل، کشتي به جوړېدل، نور په موهید کې چې دی د دهکاري سامان او د بزګري سامان د دغه به جوړاو او یا به هم کمبګي او ګاډي او داشان
د لوبو مثبت وسایل که تاسو یاد کړل توپ او نامزکه او داشان کنه د ماشوم په ذهني وده د څومره مثبت اثر کولای شي؟
کله چې جونې یو نوکی جوړی خپل ځان ته کور جوړی دا دغه ماشوموالي څخه د مور کېدلو او د کورنۍ د مسؤلیت سپارلو ټریننګ یا تمرین ورکول کیږي، فکری روزنه ده. الکانم کله چې دوی د دهکان یا د بزګری سامان جوړی، کله چې دوی په موهید کې دغه توکو سره بلدیږي، کله چې ځوان سي دغه د ماشین توپ څخه د په ذهن کې د مسؤلیتونو د ورسپارلو غالب وی یو فکر ورسره وی. د مثال په ډول چې دی یو بګی جوړی بزګری د یو مورختو دا جوړی یا بیل جوړی دا د دوی پر ځان باندې. حتی که تاسو ګورئ د ماشومان لپاره دا اوس موږ ډېرې ماشومان لرو د هیواد په مختلف برخو کې چې هغه توانېدل چې د دوی د ذهني رشد څخه دربات جوړولو تر کچه پرې ګټه واخیستل سي. یعنی موږ کولای شو چې ماشومان داسې ورزو چې روباتونه جوړ کړي، ماشینالات جوړ کړي، کله چې لوی شي هغه تخنیکي فکر ولري، هغه تیوریکي فکر ولري هغه مختری یو اختراکون کې فکر ولري د کوچنی کوچنی کارونه څخه په لویوالي کې تر لوی کارونه تر لوی فکر کولو پورې دوی چمتو کوي. او کچیر داسې چې موږ دا وو پلاس کې ټوپک ټانګ دا ورته ورکو طبعا دوی چې کله لوی کېږي لیوالتیا و ټانګ تو پټاکیو جنګي سامانات سره مینه او علاقه پیدا کېږي. بالاخره تمایل هغه ته پیدا کېږي کله چې د چا سره دغه رقم ذهنیت وي نو طبعا هغه بیا هغه د سولې لارې یا هغه د امن و د ټیکاو د لارو سره ډیره لیوالتیا نه لري. ډیر یې تمایل و دغه ته وي چې څنګه کولی شي د دغو توکو جنګي ابزار په واسطه خپل فکري مخالف یا بل څوک چې دی په کوم نظر ورته ګوري هغه راوپرځي راغزاري کړي. نو ډیر زهرجن تاثیر لري د ماشومان پر ذهن د ماشومتوب څخه تر ځوانۍ پورې.
ډیر مننه ژوندې اوسئ.
مننه له تاسو.
قدر منو دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارزای کی چیاست الله مومال او ملګری
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلای چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خوځي
جوړونکې مریم توخی
سلامونه درنو دوستانو کورکلی ته خرغلاست ولی کله چې زنی ما شومان نوی په خوانځي کې شامل شي نو ډیر ژاړي او خوانځي ته نزي څنګه نوی شامل شي ما شومان خوانځي ته لیواله کړو په دې برخه کې د کورنۍ او خوونکو دنده څه کېدلای شي نن په همدې موضوع خبرې کوو چې د راپور تر څنګ دی یو تن ټولن پو سره مرکه هم لرو په پایل کې راپور تک وښی قدر من دوستانو د پسرلی پر اتاک سره د هواد پسړو سیمو کې خوانیز او تحصیلي کال هم پیلېږي او هغه ماشومان چې د لیک لوست عمر تر رسیدلی وي په خوانځیو کې شاملېږي. ځینې دانې وی شامل شوي ماشومان په ډېره مینه او علاقه سره خوانځي ته ځي خو ځینې نورو ته بیا خوانځي د زده کړې ځای نه بلکې بندیخانه ښکاري او ډېر په خفګان ژړا او تشویش خوانځي ته ځي. د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکو شازیه وایي چې ورور یې نوی په خوانځي کې شامل کړی دی. دومره یې دا څو ورځې دوی په تکلیف کړی دي چې هر سهار په ژړا او خفګان د خوانځي په لور روان وي. نورې خبرې به له شازیه څخه واورو.
ورور مې د درې څلور ورځې کېږي چې خوانځي کې شامل کړی دی. هیڅ خوانځي سره علاقه نه لري. په ژړا خوانځي ته ځي او په ژړا راځي. کله چې سهار له خوبه پاتو چې خوانځي ته لاړ شي نو ډېر ژاړي. ځینې وخت یې په کچولو خوانځي ته بیا کله چې بوم ځي خوانځي ته هلته وایي تر هغه وخته پورې راسره کېنی تر څو چې رخصتېږم منتظر یو ورتناسی چې درې رخصت شي. نو بيخي ټولې داسې تشويش کړیو کورنۍ کې بيخي ټولې جګر خونه کړیو دا ټول کال به څنګه کول سره او هیڅ تر سره علاقه نه لري. کله چې وایي درس وایي کورنۍ دنده تر سره کا چې وایي ژاړي کتاب شکي کتاب چش کوي نو بيخي د غستنځي دي. نو
همدارس په کله نه هله چې نوې په خوانځي کې شامل شوی وایي چې مکتب یې نه دی خوښ ځکه هلته مور او د کورنۍ نور غړي نشته او ټولګي وال ورسره هم لوبي نه کوي.
نه خوښیږي چې مور او پلار مې هلته نشته دي او کورنۍ مې هلته نشته خور مې نشته او ماشومان راسره ساتیري نه کوي او استاد راسره ښه راوریان.
د زابل ولایت اوسیدونکي ګلالۍ چې اوس د کابل په نهمه ناحیه کې اوسي وایي چې زوی ډېر په شوق او مینه ښوونځي ته ځي. دا ځکه چې تیر کال وړکتون ته تللو نو اوس ورته د ښوونځي تګ کومه نوې خبره نه ده. نوموړی زیاتوي
زما وړکی زوی ده چې اوس شپږ کال لري او سه کال په لومړی صنف کې شامل کړی او پروسه کالم وړکتون ته پیو چې ډېره مخته شو فضل د خدای ده ډېر اماده شو یعنی په سر کې څونځې درلودلې وضعیت په خنو او کله به چې د خوبه پاتې ده ډېر به بدخویه او نو به غوښتل چې وړکتون ته لاړ شي. بیا په اساس د تشویقونو د موږ تشویق او د استادانو او د ښې روي د استادانو بالکل مخته شو او ډېر زیات هر څه زده کړی، یعنی پوښو چې مکتب ته تلل هم د ژوند یو ډیر اړینه برخه ده. ډیر زیات خوشاله يم چې ډیر مکتب ته په علاقه او شوق سي کله چې را پاتاو ډیر ښه خبرې ورته کوو، تشویقوي چې استاد بده تاته نن ښه نمرې درکې او ډیره به تاته خوشاله شي، ته به نن ډیر خوشاله مکتب ته لاړ شي.
د کورنۍ مسایلو کارپوهان وایي چې ځینې ماشومان ځکه د ښوونځي د اول ورځ نه ویره لري چې دوی ته ښوونځی په هغه ډول چې باید ور وپیژندل شي نه دی پیژندل شوی. صرف دوی ته ویل شوي چې ښوونځي ته لاړ شه. په دې اړه د کورنۍ مسایلو کارپو سید بشیر ځینې عوامل په ګوته کړي.
د ځینو نوو شامل شوو ماشومانو ښوونځي ته د نه تګ عوامل ډیر دي، خو زما په اند ښکارا عوامل دا دي چې د مکتب یا د ښوونځي محیط دوی د پاره یو نوی محیط دی. دوی اکثرا په کور کې عادت وي، په کور کې په ساتیرو باندې عادت وي، نو چې کله ښوونځي ته ځي هلته په صنف کې په ټولګي کې کینی دوی ته دغه محیط لکه قید غوندې معلومیږي. او د دې په څنګ کې د مور او د پلار د تشویق مسله هم مهمه ده، ځکه بعضې ماشومان د مور او پلار د طرف نه تشویقیږي ښوونځي ته چې دوی ته ووایي چې ښوونځي د دوی دپاره پاینده کې څه ګټې لري تر څو د دوی شوق علاقه پیدا شي. او بل دلیل یې دا هم کېدای شي چې په بعضې ښوونځیو کې بعضې ښوونکي د شاګردانو سره ښه سلوک نه لري. استادان باید د نویو ماشومانو سره مینهناک سلوک ولري تر څو د هغوی علاقه د ښوونځي سره پیدا شي. دا ډېره مهمه خبره ده.
د کابل ولایت اوسیدونکي او د یو دولتي ښوونځي ښوونکي نادیا صافی بیا وایي چې ښوونکي باید دا وړتیا ولري چې نوي شامل شوي ماشومان ښوونځي ته لیواله کړي. نوموړی وایي چې دا په خپله لومړیو صنفونو ته درس ورکوي، ډېر کوښښ کوي چې ماشومان ته د هغوی په انداز او شیوه خبرې وکړي. نوموړی زیاتوي،
زه د اصول صنفي ښوونکی یم. زه خپله صنف کې چې زما دا نوي زده کوونکي دي زه ورسره ډېر په مهرباني خبرې کوم او تر اخره حده کوشش کوم چې دوی ستونزې په مینه حل کړم. ښوونځی ورته ډېر یو ښه ځای معرفي کوم چې هغوی نورم تشویق شي، او اول وختو کې چې د هغوی مینه ډېره شي او تشویق شي زده کړې سره مینه شي، نو بیا هغوی غیر حاضري نه کوي او تر اخره همداسې پاتې کیږي. که زه په لومړۍ ورځو کې هغوی سره ښه برخورد نه کړم نو هغوی نفرت زیاتیږي او دا د مکتب نه زړه تورن کیږي. بل دا چې زه درس ورته ډېر سخت نه ورکوم چې د هغوی د سطح نه ډېر لوړ وي او یا ډېر بار پرې واچوم، داسې ګوریګکان ورته رسموم چې ذهن کې پاتې شي، او داسې یعنی د لوبو په سیستم زه هغوی ته زده کړه کوم.
د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ اوسیدونکی رحلا تلاش بیا کورنۍ هم په دې برخه کې مسؤلیت بولي. نوموړی وایي چې مور او پلار په کور کې دا دنده لري چې مخکې له دې چې ماشوم په ښوونځي کې شامل کړي باید د ښوونځي په ګټو ماشوم وپوهوي او د امادګۍ په منظور ماشوم ته ځینې لارښوونې وکړي. او همدارنګه په ښوونکو هم غږ کوي چې ماشومانو ته د زده کړې لپاره ښه زمینه مساعده کړي.
کورنۍ ته اړینه ده د دې لپاره چې خپل ماشومان په ډېر شوق سره ښوونځي ته ولېږي. کورنۍ ته اړینه ده چې خپل ماشومان وهڅوي، تشویق کړي، وینازوي، کله چې مکتب ته لېږي ځینې ښه خوراکي توکي ورته ورکړي، په بایک کې ښایسته بایک ورته واخلي، کتابچې ورته واخلي، رنګه قلمونه واخلي، په دې شیانو باندې وهڅوي چې دوی ښوونځي ته د تګ لپاره زړه ښه کړي. همداراز کورنۍ ته په کار ده چې خپل بچیان په لومړي سر کې کوښښ وکړي چې تر ښوونځي پورې ورسوي او بیرته بیا تر کوره پورې ورسوي تر څو چې دوی د ښوونځي له چاپیریال سره بلد شي. همداراز ښوونکو ته په کار ده چې د ټولګي فضا دغسې مساعده کړي چې ماشومان د راحتۍ احساس وکړي. ښوونکو ته په کار ده چې له صبر، حوصله او زغم څخه د ماشومانو پر وړاندې دوی باید کار واخلي. ماشومان باید ونه رټي، له وهلو ټکولو څخه یې جدا باید ډډه وکړي، وی نه ګواښي، کوشش دی وکړي چې تشویق یې کړي، وی هڅوي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې مو د ټولن پو ډاکټر جمشید رسا څخه په یوه مرکه کې دا پوښتنه کړې چې څنګه نوي شامل شوي ماشومان مکتب او درس ته لیواله کړو. نو ما وړه په ځواب کې دا څه کېدلای دی. لومړی پوښتنه استاد سمطره کو چې ولې ځنی ماشومان چې په خوانځي کې نوی شامل شي ډیر ژاړي او علاقه نه لري، مینه نه لري، د خوانځي تاګ یو رقم ویره لري. علت یې څه ده؟
د دې لپاره څو دلیل مونږه کولای شو چې په نظر کې ونیسو. اول خو یو ترس او دار د مکتب څخه ده، مثلا که ماشوم په مکتب کې ورته ځینې شرایط اوسیږي، دبلیم یا استراب ده چې ورته د جدایی استراب ویل کېږي چې ماشوم د مور څخه نشي بیلیدلی، ویره لري، فکر کوي چې زه مور څنګه نه یم، یا به مور د من زلار شي یا زه به د من زلار شم. د ده خاطر همیشه مور ته وابسته ای. ځینې ماشومان هم مثلا ده چې مکتب ته چې نه ځي، مثلا تلویزیون کې گیم کې دا شیانو کې مصروف دي. او بله مشکل هم دا ده چې ځینې ماشومان دا دغه ذهنیت ورته جوړ شوی نه ده د مور و پلار د طرفه چې هغه آماده ای. او ځینې ماشومان هم درس نشي زده کولی، هغه د خاطره نه ځي. ځینې ماشومان کمبود توجه جو تمرکز لري، هغه د خاطره نه دي. ځینې مشکلات رواني مشکلات هم د سبب ګرځېدلی شي. نو دا شیان لاس په لاس ورکوي او دا مشکل منځ ته راوړي. او باید دې ته مشوره وکړم چې دا تحقیقات ښیي 40% ماشومان دا مشکل لري، یعنی د 40 ماشومونه 40 نفر دا مشکل لري.
مننه کوم استاد. استاد، ځینې کورنۍ بیا په زور ماشومان یا وهي یا ټکوي یا په زور په کشولو بیا یې ښوونځي کې نوي، اول تخپل ترې راضي وي چې پرې چا مخته شي. دغه کار بیا څنګه؟
ډیر ناروا، ډیر بې ځایه کار ده. تاسو پوهیږي هر کار چې په زور ترسره شي هغه ښه نتیجه نه ورکوي، مخصوصا په ماشومانو کې چې مونږ غالمغال وکړو. دا ډیر نادرسته کار ده، ځکه چې مونږ د مطالعې او د زده کولو شوق ماشوم کې مرکاو په دې کار سره. منم چې مثلا ماشوم د مور و پلار څخه به ودرشي مکتب ته لاړ شي، ولې کله چې دا مثلا خپل یو لکه مستقل ژوند ته ورسي دي نو بیا کتاب سره یې علاقه خراب، کتاب نه وایي. مونږ اصلا په دې ماشومتوب کې ماشوم ته درس ورنکو، باید ماشوم ته د درس شوق پیدا کړو. په هیڅ تعلیم تربیه پروسه کې دا زور ځای نه لري.
اوس د کورنۍ د مور پلار او د ښوونکو دنده څه ده چې څنګه وکولای شي خپل ماشومان، البته هغه ماشومان چې ژاړي، ښوونځي ته نه ځي، زړه تورن دي، هغوی درس ته لیواله کړي، یعنی کوم کارونه سرته ورسوي؟
اوله ډیره مهمه وظیفه د مور پلار دا ده چې ماشوم د وابستګۍ څخه وباسي. تاسو پوهیږئ چې ماشوم مور پلار ته وابسته وي، ولې د مور پلار اوله دنده دا ده چې ماشوم ته استقلال بل بنن جوان کې توصیه داسې ده چې د دوه کالونۍ نه ماشوم باید کودکستان ته لاړ شي، او د هغه وخت نه باید آموزشي محیطونو سره دا عادت واخلي. که چیرې یو ماشوم کودکستان ته لاړي، مکتب تللو ته به مشکل نه لري. معلم باید توجه وکړي ماشوم ته. دا یو مشکل ده چې یوازې مور و پلار نه شي حل کولی. هر ماشوم چې دا مشکل لري، مور و پلار یې باید معلم ته مکتب ته اړیکه واخلي، هغو ته وایي، د هغو نظر واخلي، ځینې توفی او جایزې ویسي، معلم سره پرېږدي چې د ما ماشوم راغی، دا د خپل طرف ورته ورکړي چې دا تشویق شي، هلته په مکتب کې ورته محبت ورکړل شي، ماشوم کې توجه ورکړل شي، تشویق وشي، دا خپل کولای شي. او مور و پلار ماشوم ته ځینې قصې وکړي چې مونږ درس ووایو، خدای خوشاله کیږي، مونږ ته ثواب ورکوي، مونږ په ژوند کې بیاو شی جوړ کړو، د مور و پلار افتخار وګرځو، دې شیانو سره. او بل ماشوم ته ځینې ملګري په مکتب کې پیدا کړو، هغو ته مثلا یو مثلا د یو ساتیری وسیله، مثلا یو توپ به ورته واخلو، ټول به هغه سره مصروف وي، ساتي تیري، دا شیان کولای شي چې مشکل حل کړي. او که دې شیانو سره مشکل حل نه شو، نو حتماً یو رواني ستونزه ده چې باید د متخصص ته مونږه کومک وکړو.
ګران دوستانو، دا او د دیوانې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ.
ಕರ್ರಾರಿ ಕರ್ರಾ ಪೋರ್ತ ವೈ ವೈ ಪ್ಯಾರ